ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډی و ریډیو دے نن د شروع یا چهار شنبه ورځ د کال 2023 د دسمبر د میاشتې 13 نیټه ده په سارانی نیم ساعته خبری خبرونه کې د تزو نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی چې مخالفه سیاست مداران د احتساب نه بچ کېدو لپاره د نیب قانون کې بدلون کول غواړي، خو وایي دوی به چرې هم داسې ونه کړي. بلخوا د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مرکزي مشرانو منلی چې دوی د پوځ په رضامندۍ سره د احتساب قانون کې د بدلون لپاره د حکومت سره خبرې کړې وې، او د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په اواران سیمه کې لس وسلوال وجلي. بلخوا په کینیډا کې د پاکستان کمیشن ویلی چې د کریمه بلوچ د مړینې په اړه یې د کینیډا حکومت سره رابطه کړې، خلاصه ځواب یې نه دی ورکړی. په دغه خپور شوي بیان کې د کریمه بلوچ د خاندان سره غمرازی هم کړې. سرټکی تاسو واوریدل وزود خبرونو تفصیل ته. پاکستان کې د مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی مشرانو منلی چې دوی د پوځ پر رضامندۍ سره د احتساب قانون کې د بدلون لپاره د حکومت سره خبرې کړې وې. وړاندې نه وزیر اعظم عمران خان دا دعوه کوي چې د مخالف ګوندونو ائتلاف پی ډی ایم د حکومت رانسکورولو د هڅو په شا یوازینی مقصد مخالفه سیاست مداران د احتساب نزان بچ کول غواړي، چې د حکومت نه دوی غوښتنه کوي چې نیب قانون کې د بدلون وکړي او دا غیر موثر رکړي. وزیر اعظم عمران خان وایي دوی بچره هم داسې ونکړي. د نهې یا شنبه په ورځ د کال 2023 یوشتم لپاره د وفاقي حکومت د کارکردګۍ تړون لاسلیک په موخه چې پکې حکومتي وزیران او مشیران موجود وو، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل چې د کارکردګۍ یا فعالیت کول وخت راغلی. وزیر اعظم وویل چې د پی ټی آی حکومت ته پکار ده چې د خپلې 15 کلنې دورې په دې پاتې موده کې خپل کارکردګۍ لوړې کچې ته ورسوي. او په یو بل خبر کې د پاکستان امنیتي ځواکونه دعوه کوي چې د ایران پولې ته نږدې د بلوچستان په اواران سیمه کې د وسلوالو یو پناه ځای محاصره کړی او د عملیاتو په مهال یې لس تنه وسلوال وجلی دي، خو خپلواکو سرچینو دا پیښه نه ده تایید کړې. چارواکي وایي له دغو وسلوالو یې یوه اندازه وسله هم ترلاسه کړې ده. د اواران سیمې ځایي چارواکو په کوټه کې د وی او ای خبریال حمید سمسور ته ویلي چې دا پیښه د نهې یا شنبه په هر وختي د اواران په کلکور سیمه کې شوې ده. وایي امنیتي ځواکونو د استخباراتي معلوماتو په بنیاد هلته د موجودو وسلوالو په ضد عملیات وکړل. چارواکو ویلي چې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د عملیاتو په مهال نښته شوې چې وایي په نتیجه کې و تنه وسلوال وجل شول، خو د پاکستان امنیتي ځواکونو د لس تنو وسلوالو د وجلو دعوه کړې ده. دا چې په نښته کې امنیتي ځواکونو ته هم ستاوان رسېدلی او کنه په دې رسنیو ته سندی ویلې شوې. دا واران چارواکي وایي وجل شوې وسلوال د سیمې سرکاري روغتون ته وړل شوې، خو پاکستانی ځواکونو د دغه وجل شو وسلوالو پیژندنه نه ده کړې او نه یې دا ویلي دوی له کومې وسلوالې ډلې سره تړاو لرلو. د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو پارلماني سکرتر بشرا رند د نهې یا شنبه په ورځ په کوټه کې د خبري غونډې په مهال د اواران د پیښې په اړه له معلوماتو ورکولو ډډه کړې. او بلخوا په کینیډا کې د پاکستان های کمیشن ویلي چې د کریمه بلوچ د مړینې په اړه یې د کینیډا حکومت سره رابطه کړې، خو هغوی ورته لاسه جواب نه دی ورکړی. په دغه خپور شوي بیان کې د کریمه بلوچ د خاندان سره غمرازی هم کړې ده. په لړخته د بشري حقونو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل، هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان، بلوچستان بار کونسل د پاکستان او نورې نړۍ د بشري حقونو مبارزه کوونکو او سیاستوالو په کینیډا کې د بلوچستان د سیاستوالي کریمه بلوچ مرموزه مړینه ډیره د اندېښنې وړ بللې، او په دې اړه یې د ټورانټو له چارواکو د کرا پلټنو غوښتنه کړې ده. یاد دی وی چې کریمه بلوچ د بلوچستان د زده کوونکو د سازمان بی ایس او آزاد پخوانی یوازینی خزینه مشره او د بشري حقونو فعاله وه. کینیډا کې سیاسي پناه اخیستې وه. هغه د دسمبر پر 6 د کینیډا په ټورانټو ښار کې ورکه شوې وه او د دسمبر پر 1 د هغې مړی موندل شوی و. او د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو تر مخه کرونا وایرس په ګرد نړۍ کې د 1,00,000 او 14,000 نه زیات خلک وجلي او د 2,00,000 او 8,000 نه زیات یې ناروغه کړي. یوازې په امریکا کې د 3,00,000 او 22,000 نه زیات خلک وجلي. د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو تر مخه کرونا وایرس په برازیل کې د 1,00,000 او 8,000، په هندوستان کې د 1,00,000 او 26,000 او په مکسیکو کې د 1,00,000 او 13,000 نه زیات خلک وجلي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
په پاکستان کې لوی حکومت مخالفه پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی مشرانو منلی چې دوی د پوز په رضامندۍ سره د احتساب قانون کې د بدلون لپاره د حکومت سره خبرې کړې وي. د وړاندینه وزیر اعظم عمران خان دا دعوه کوي چې د مخالفه ګوندونو ائتلاف پی ڈی ایم د حکومت رانسکورولو د هڅو په شا یوازینی مقصد مخالفه سیاست مداران د احتساب نه بچ کول دي. په دې اړه درته نور تفصیل د اسلام آباد د ډیوا خبریال پیر ولایت شاه وړاندې کوي.
د نه پورز لاهور کې خبری کانفرنس ته وینا کې حکومت مخالف مسلم لیگ نواز ګوند د پنجاب صوبې صدر رانا ثناء الله د احتساب اداره باندې د مخالف سیاست مدارانو د زورولو تورونه تکرار کړي دي. رانا ثناء الله د سپریم کورٹ او پنجاب های کورٹ مشر قاضیانو څخه د نیب او د حکومت دغه کاروایو نوټس اخیستو اپیل هم کړی دی. هغه دا څرګندونه هم کړې چې دوی د پاکستان د فوج په هدایاتو باندې د حکومت سره د نیب قانون کې د بدلون راوستلو لپاره خبرې کړې وې. هم د نهي اسه شنبه په ورځ د یو شخصي ټلویزیون چینل سره مرکه کې د مسلم لیگ نواز ګوند بل مرکزی لیډر او د ملي سملې غړي خورم دستګیر د دې پخلی کړې دی. پاکستان د مقتدر قوتونو یا فوزی اسٹیبلشمنٹ خواخوا چې حکومت سره په دې خبرې وشي. خود خورم دستگیر په خبره د حکومت د انکار وروسته دا معامله هم بیا په دغه ځای پاتې شوه. خو بیا خورم دستگیر دا منلی چې بل لوی حکومت مخالف پیپلز پارټي نیب قانون کې د بدلون په اړه پارلمان ته وړاندې کړی شوی مسوده د طاقتوره قوتونو سره شریک کړی وه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دریس خپلوي چې د ده د حکومت را غورځولو د هڅو په شا د مخالفه ګوندونو یوازنی مقصد دا دی چې دی ورته انارو ورکړي چې ګنی حکومت نیب قانون کې بدلون ته غاړه کیږي او د مخالفه سیاست مدارانو په ضد کیسونه غیر مؤثره شي. مخالفه ګوندونو روان کال اوړي کې د نړیوالې ادارې ایف اے ٹی ایف د شرطونو سره تړلې قانون سازۍ لپاره د حکومت سره پارلمان کې مرسته کړې وې. وزیر اعظم عمران خان دا دعوه هم کوي چې مخالفه ګوندونو د ایف اے ٹی ایف قانون سازۍ کې د مرستو په بدل کې د نیب قانون 8 شکونو کې په 4 شکونو کې د بدلون شرط ایښودلې و. حکومتي وزیرانو تر مخه مخالفه ګوندونو غوښتل چې دغه بدلونونه د لارې د احتساب ادارې مشر نه د کمیو ملزم د ګرفتار ارے واک واغستلی شی او دا عدالت تو سپارلی شی. بل دا چې مالی درغلو باندې تورن سزا شوی کم یو سیاستمدار د اهلی مدد 10 کالو په ځای 15 کالو ټاکلی شي. د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز وای مخالفه ګوندونو بیا دا هم غوښتل چې منی لانډرنګ یا د روپو غیر قانوني انتقال کیسونو کې د پلټونو واک د نیب نه واغستلی شي چې مقصد د جرمونو باندې تورن لوی سیاستمدارانو ته تحفظ ورکولو.
اس کے بینیفیشری کون ہوتے؟ رمضان شوگر مل وہ 600 ملین کے قریب کی تھی جنہیں 7 کروڑ کی.
اغه دا وکوی نیب قانون کې د بدلونونو په شاد پیپلز پارټي آصف علي زرداری او د مسلم لیگ نواز ګوند شهباز شریف په ګډون د روپو غیر قانوني انتقال په سر د قضیو سره مخ نور مخالفه سیاستمداران بچکولو. دا په داسې محل چې د مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د مخالفه ګوندونو ائتلاف پی ڈی ایم د پاکستان فوجي قیادت باندې سویلین چارو کې د لاسوخنې تورونه لګوي. دا د مسلم لیگ نواز ګوند ناقدینو او مخالفینو دې دریشته تقویت ورکوي چې نواز شریف او دغه ګوند په یو وخت کې د فوج په درمګړتوب حکومت سره خبرو ته تیار وو. څرګنده دی وی چې پی ڈی ایم اوس د عمران خان حکومت سره خبرو نه انکاري دی او وایي چې د هم د عمران خان د ملاتړ نه لاس واخلي.
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا، کینیا، میکسیکو او سلواډور هغه ملکونه دي چې په بهر هیوادونو کې د هغوی میشتو خلکو خپل هیوادونو ته د کرونا باوجود هم ډېرې پیسې لیږلي. رپورت کې زیاته شوې کرونا ویکسین راغلی را روان کال کې به په ترسیلاتو کې زیاتوالی غیر یقیني وي. په دې اړه درته نور تفصیل د ډیوا همکار اشفاق مومند وړاندې کوي.
د رائټرز خبری ادارې خبریال ټوم ارنرډ په خپل راپور کې لیکي چې د نړۍ په مالی توګه کمزوري هیوادونو کې د بهر هیوادونو نه د پیسو په ترسیلاتو یا لیږلو کې د توقع نه هم زیات لاس په اقتصاد کې شوی دی. زیاتوي اگر که کرونا واکسین خپرېدل شروع شوی دی، بیا هم د وطن نه بهر مزدوري کوونکو لاړخه دغه پیسو لیږل په راتلونکي کال کې غیر یقیني ښکاري. راپور وایي میکسیکو، ال سلواډور، کینیا، پاکستان، بنگلاديش او سریلانکا هغه هیوادونه دي چې په نږدې میاشتو کې یې د نورو هیوادونو نه په ترسیلاتو کې اضافه شوې ده چې ورسره د دوی په کرنټ اکاونټ کې خساري رقمول، د کرنسۍ پر ځای ساتلو او په بهرنۍ قرضو په واپس کولو کې غټ لاس شوی دی. یاد کړل شوو هیوادونو په روان کال او وروستۍ شپږو میاشتو کې خپل ترسیلات د توقع خلاف زیات سیوا کړي دي او د کرونا وبا په وجه چې د دې هیوادونو په ترسیلاتو کې د کمی کومه ویرا لرل کې دا هغه سي اون شول. د رائټرز دا راپور وایي چې د کورونا وبا په ورځو کې بهر هیوادونو کې میشت مزدورانو خپل وطنونو ته د حواله پر ځای زیاتې پیسې په قانوني لارو لیږلې دي، کوم چې د دوی خپل هیوادونو په اقتصاد ښکولو کې غټه مرسته کړې ده. راپور وایي د کورونا ناروغي واکسینو سره به اقتصادي حالې ځلې بیرته معمول ته راشي او د بیروزګارۍ خطر به هم په کمېدو شي، خو د پرمختلونکو هیوادونو ترسیلات او داخلي پیداوار غورځېدې شي. د پرمختلونکو یا طریقې فزیر هیوادونو په اقتصادي چارو ماهر امري اکاک مک وایي چې د پاکستان، بنگلاديش او فلیپین په شان هیوادونه چې د هیواد خالص داخلي پیداوار یا جی ډی پی 10% یا 9% یې د بهر هیوادونو نه د ترسیلاتو په شکل وطن ته راځي، د دوی سره د وخت یو مقدمه چې دغه پیسې په هغه ځایونو کې ولګوي د کومې نه چې په ملکی اقتصاد ښکولو کې مرسته کوي شي، ځکه چې دا ترسیلات به تر ډیر وخت پورې نه وي. د دوی په بهر هیوادونو کې مزدوري لتللي خلک د بیروزګارۍ سره د مخ کېدو په سبب بیرته خپل وطن ته هم ستنې دي شي. پاکستان ته ریکارډ ترسیلات شوي او 1.2 ارب ډالر کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس شوی دی، په داسې حال کې چې دوی به سعودي عرب ته خپل 3 ارب قرضه هم واپس کړي. نړیوال بانک د اکتوبر په میاشت کې د درمیانه اقتصاد لرونکو هیوادونو ته د پیسو لیږلو اندازې ښکاره کړې وي چې د 9.5% ترازی، خو وایي چې راتلونکي کال به دا نور هم 9.5% ښکته ځي او دا به د نړۍ ستر اقتصادي بحران په وخت چې 0.9% وو هم خراب وي، کوم چې بیا یو کال پس 1.3% ته سي واشه. دوی وایي چې د خپل هیوادونو نه بهر دغه کارکونکو د غیر یقیني صورتحال سره مخ دي. د او ای سی ډی یا د شتمنو هیوادونو اتحادیه وایي چې په امریکا کې د بهر هیوادونو څخه راغلو خلکو بیروزګاری شره د ځایی امریکایانو نه 2% زیاته ده. فاروق سوسا د ګولډمن ساچز په نوم اداره کې کار کوي وایي چې روان کال ترسیلاتو کې د خوالی علتونه ممکن د بل کال نه وي، لکه د منځني ختیځ عرب ملکونو کې 40% مجموعي ترسیلات نور ملکونو ته کیږي، خو کېدای شي د خپل وطنونو بیروزګار خلکو ته د روزګار ورکولو په وخت دغلته موجود خارجي هیوادونو څخه تلونکي خلک بیروزګار شي. د دغه څه کولو سره به د پاکستان، بنگلاديش، فلیپین او یو شمیر نورو هیوادونو په اقتصاد لازمی بد اغیزې کیږي.
وخت شوه نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې چې وړاندې کوونکی د زموږ همکار مختار خلیل.
د سعودي عرب او د پاکستان د پخوانو خوږو تعلقاتو او د دواړو ملکونو ترمنځ د راپورته موجوده تاوتریخوالي په موضوع واشنگتن نه وتونکي ډیپلومیټ میگزین کې یو تفصیلي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی: پاکستان او سعودي عرب اوس لکه د پخوا په شان خپلو کې بهترین دوستان نه دي پاتې، او همدغه وجه ده چې د سعودي عرب د لاسه د سپکېدو نه پس پاکستان اوس ایران، ملایشیا او ترکی سره غوږ جنگولې وې. ډیپلوماټ میگزین د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې سعودي عرب په کال 2013 کې پاکستان له $3 ارب قرض ورکړی و، ځکه چې دغه ورځو کې پاکستان مالی مشکلاتو کې گیر و. خو د تعلقاتو د خرابېدو نه پس سعودي عرب سمدستي پاکستان نه خپل قرض واپس غوښتی دی. پاکستان تیرا ہفتہ سعودی عرب تخپل $1 ارب قرض واپس کرے دے اور روانہ میاش کی بورتا نور $1 ارب واپس کئی. دا سعودی عرب او دا پاکستان دا خوگو تعلقات دا اگت تاریخ ترمخی او بیا دا پاکستان دا موجودہ اقتصادی مشکلات او دا کرونا وائرس دا وبا په حوالہ د سعودی عرب پاکستان نه خپل قرض واپس وغوښتل دا خبره سرګندوي چې د دواړو ملکونو خپلو کې زړونه سخت خیرن شوي دي. د سعودی عرب پاکستان سره د ورانې راتلو یو سبب په اسلامي نړۍ کې د یو نوي اسلامي اتحاد د راښکاره کېدو هم دی، په کوم کې چې پاکستان هم په خاموشۍ سره خپل کردار ادا کول شروع کړي دي، ځکه چې پاکستان هم اوس ښکاري داسې لکه چې په خپله نوې خارجه پالیسۍ روان شوی دی او د خپل دین نوې خارجه پالیسۍ په بنیاد نور د سعودي عرب غوندې د ملکونو د متبرۍ لاندې جون تیرولو ته تیار نه دی، بلکې دین ځان خلاصوي. ډیپلوماټ میگزین خپل مضمون کې لیکي چې پاکستان د ډیر وخت نه ترکی، ایران او ملایشیا سره د اسلامي دنیا په یو داسې اتحاد کې د غاړه کېدو کوشش کوي کم چې سعودي عرب اسلامي دنیا کې دا وخت د خپل قائم مشرۍ لپاره نقصانی ګڼي. د پاکستان سعودی عرب نه د لارې بیلولو او نوي اتحاد کې په سخت لار د مزل شروع کولو یو وجه دا هم ده چې سعودی عرب د خپل اثر رسوخ لاندې د جوړ اسلامي کانفرنس په تنظیم کې د پاکستان مسلې خصوصا د کشمیر د مسلې په پورته کولو کې خندان راولاړی. د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې تاوتریخوالی هغه وخت په ډاګه شو کله چې پاکستان د سعودی عرب په فشار تیر کال کوالالمپور کې د نوي اسلامي اتحاد د ملکونو د سرمشران غونډې لا لاړ نه شو. د کوالالمپور د غونډې نه پس د سعودي عرب د اثر رسوخ لاندې قائم د اسلامي ملکونو د کانفرنس تنظیم OIC د کوالالمپور د سرمشرانو د غونډې غندنه کړې ده او دی د اسلامي دنیا د کمزوري کولو یو سبب بللی دی. ډیپلوماټ میگزین خپل مضمون کې زیاتی اگر که پاکستان د کوالالمپور د سرمشرانو غونډې لا نړو خو ایران، ترکی او ملایشیا سره د خپل تعلقاتو د نورو خوګورو کوششونه تند کړي دي. پاکستان په بین الاقوامي سیاسي سطح هم د امریکې لخوا ترکی باندې د روس د دفاعي نظام په اخیستو د امریکنو بندیزونو غندنه کړې ده. بل طرف ته ایران سره هم د پاکستان تعلقات د تیرو څو کلونو راسي په خوږېدو دي. امید دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ سرحدي تجارت به ډېر زیات شي. دې لپاره د دواړو ملکونو ترمنځ رندان ګیبډ نومي سرحدي دروازه خلاصه کړی شوې ده. پاکستان کې د ایران سفیر سید محمد علی حسینی د دغې سرحدي دروازې خلاصېدل یو تاریخي واقعا ګرځولې ده. دلته دا خبره د ذکر وړ ده چې د ایران او پاکستان ترمنځ سرحدي لار د پاکستان او د سعودي عرب د تعلقاتو د خرابېدو نه پس پرانستې شوې ده. دین علاوه ایران او پاکستان په سرحدي سیمو کې د موجودو وسله بند ورانکارو ډلو خلاف د چټک کاروایی کولو لپاره د یو شریک پوج په جوړولو هم سلا شوي دي. د ایران او پاکستان په سرحدي سیمو کې قلاري راتلونکو ورځو کې د چین د ون بیلټ ون روډ د منصوبې پاکستان ته د غزولو او د سی پیک په ذریعه د پاکستان په لار نورو ملکونو ته د غزولو لپاره هم ډیره ضروری ده. مضمون زیاتوي چې په دې ټوله جغرافیایي سیاسي لوبه کې اگر چې ملایشیا یو وړوکی لوبغاړی ښکاري خو بیا هم ځان پاکستان کې ښکاره کړی دی. د ملایشیا د موټرو جوړولو قومي کمپنۍ پروټون پاکستان کې د موټرو ادامونو یو کارخانه لګولې ده. ډیپلوماټ میگزین د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ د ورستیاتی خرابیدونکو تعلقاتو په موضوع خپل مضمون په دې لنډه شان تبصره ختم کړی دی چې سعودي عرب او په خلیج کې د سعودي عرب اتحادي ملکونو د پاکستان د قابو کولو لپاره اوس نورې طریقې شروع کړې دي. د مثال په توګه دغو ملکونو کې لوی شمیر پاکستانیان د روزګارونو نه محرومه کولی شي چې دا شان پاکستان باندې د خپلو مزدورانو له طرفه لیږلي کېدونکي زر مبادله بند کی. تو اس پر دی خبر عام بحث روان دی چې آیا سعودی عرب با د پاکستان غوندی د ملک ځان نه جدا کول اوس غملی شي. غالباً چې د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې دا ډومبه زل دی چې پاکستان سعودی عرب ته د خپل سر ټیټولو نه انکار کړی دی او د اسلامي نړۍ د یو نوي اتحاد د جوړولو په خپل سوچ روان شوی دی.
دا د وایس اف امریکا دی وخت پرونه ده.
د ایران پولیس د نجدې د بلوچستان په اواران سیمه کې د وسلوالو یو پناه ځای محاصره کړی او د عملیاتو په مهال یې لستنه وسلوال وجلی دي. د اواران سیمې ځایي چارواکو په کوټه کې د وی وی خبریال حمید سمسور ته ویلي چې دا پیښه د نهې یا سه شنبه په سهار وختي د اواران په کلکور سیمه کې شوې ده. چارواکو ویلي و تنه وسلوال وجل شول، خو د پاکستان امنیتي ځواکونو د لستنو وسلوالو د وجلو دعوه کړې ده. نور تفصیل د حمید سمسور په دې رپورت کې واوري.
چارواکي وی دغه نشته د بلوچستان په کړګیج زپلې سیمه اواران کې رامنځته سوله. سیمه ایز چارواکو وی وی دی وته ویل چې د ضلع اواران د کیلکور په سیمه کې د پټ شبکو له لوري د وسلوالو خبر ورکول شو. بیا امنیت خوندي ساتونکو ادارې ورلې الته د پلټونو عملیات پیل کړل. د سیمه ایز چارواکو په وینا چې بیا د امنیت خوندي ساتونکو ادارو او د وسلوالو ترمنځ نشته وسوه. دوی ادعا کوي چې د ډزو په نتیجه کې وطنه شکمن وسلوال ووژل شو. بیا د دوی مړي د اواران سرکاري روغتون ته راوړل. تر اوسه پورې د دوی د پیژندګلوي پاک لباندې هیڅ نه دی ویل شوی. خپلواک سرچینو هم تر اوسه پورې د دې پخلی نه دی کړی چې دوی په نشته کې وزل شوی دي یا د مرګ علت بل څه دی. د بلوچستان د صوبایي حکومت د اطلاعاتو پارلماني سکرتري بشرارند په خپل خبري کانفرنس کې په دې اړه د اواران د وو کسانو د وژنې پاک لباندې ل ځواب کولو خډډه وکړه. اواران د بلوچستان کړکیج زپل سیمه ده. دا د مکران ډیویژن برخه ده. چارواکي وی چې بلوچ وسلوال ګوریلا کمانډر د ډاکټر اعلی نظر بلوچ سیمه ده. تور لګوي چې د وسلوال سازمان بلوچ لیبریشن فرنٹ مشري کوي. په تیر وختو کې په اواران او د مکران ډیویژن په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو لوري بریدونه تر سره کیدل او بیا د دوی په ضد باندې عملیات هم روان دي. د بلوچستان د صوبایي حکومت د اطلاعاتو سیکرتري بشرارین زخمه او پښتل چې کانادا کې د بلوچ د کوونکی سازمان په خوانی مشرق کریم بلوچ د مړي په باب وپوښتل. د په دې باب هم له خبرو کولو څخه انکار وکړي. حمید سمسور، وی او ډی وا، کوټه.
کینیډا کې د پاکستان های کمیشن ویلي چې د کریما بلوچ د مړینې په اړه یې د کینیډا حکومت سره رابطه کړې، خو لا څه جواب یې نه دی ورکړې. په دغه خبر شوی بیان کې د کریما بلوچ د خاندان سره غمرازی هم کړې. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل، هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان، بلوچستان بار کونسل، د پاکستان او نورې نړۍ د بشري حقوقو مبارزه کوونکو او سیاستوالو په کینیډا کې د بلوچستان د سیاستوالو والی کریما بلوچ مرموزه مړینه ډیره د اندېښنې وړ بللې او په دې اړه یې د ټورانټو له چارواکو د کره پلټنو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د حفیظ الله ستوري شیرانی په دې رپورت کې واوري.
په کینیډا کې میز د کریمی بلوچ سیاسي ملګری لطیف جوهر بلوچ و وی وی ډیوا ته وویل هغه د اتوار یا یک شنبه په ورځ غرمه شاوخوا 12 بجې له کوره وتلی و، خو بیا کور ته ستنن سو. هغه و ډیوا ته وویل چې د اغلی مړی له اوبو راځل سوې. پولیس نے
ہمیں بتایا کہ اس کی لاش پانی سے ملی ہے.
د ټورنټو پولیسو سمدستي د هغه د مړینې سبب نه دی ویلي. د بلوچستان د یالتی اسمبلی د بی ان پی منګل غړی سنا بلوچ د کریمی بلوچ په ناګهانه مرګ خفقان ښکارا کړ او د هغې د مرګ د پلټنو غوښتنه یې وکړه.
تکلیف مشکل کیو یو شزا چې خپل ملک ته ځي هلته دا یو ریفیوجی یا مهاجر حیثیت باندې کښېني او بیا هغې ژوند هغه محفوظ نه دی. دا یو ډېره غټه چې په ټولو خلکو لپاره تشویش باعث دی. گورنمنٹ چی دی اگر دیر اگر ذمہ دار حکومت دی دیر ایک فارسپل گورنمنٹ دی اب آئی دی دیر اگر بٹھول دیر غیر جانب تاریو تحقیقات دیر اگر باید چیوکی.
د کریمی بلوچ مړی له پولیسو سره دی او له پوسټ مارټم وروسته به د هغې کورنۍ ته سپاري. کریما بلوچ په بلوچستان ایالت کې د لادرک بلوچستانو د موندلو لپاره موثره ژغ غنل کېده. کریما څو کال وړاندې له پاکستان څخه کینیډا ته تللې او هلته سیاسي پناه اخیستې. د ځینې سرچینو تر مخه د کریما بلوچ یو د اکازوی او یو ماما په تیرو کلونو کې له بلوچستانه لادرک سوي وو او له وزل کېدو وروسته د دواړو جسدونو جسدونه موندل سوی وو. سرشکال د مارچ په میاشت کې بلوڅ خبریال ساجد حسین هم په سویډن کې ورک شوی وو چې وروستو یې مړی وموندل سو. یاد دی وی چې دا دویم بلوڅ تندی چې په جلا وطنۍ کې تر کېدو وروستو یې مړی موندل کیږي. وتلی بلوڅ خبریال او څېړونکی شهزاده ذوالفقار وایي چې د کریما بلوڅ او د خبریال ساجد بلوڅ د مرګ پیښې د هغو سیاسي فعالانو لپاره د تشویش وړ ګرځېدلې کوم چې په نورو ملکونو کې سیاسي پناه اخیستي.
ممکن ہے پروپاگنڈم کی تھی کہ فار اور اگینسٹ اگر بات کے بعد خلاف نہ ہو اس کی تھی نو ظاہر ہے تشویش بھائی خام خی چاہیے ایکٹیوسٹ چاہ کم دبان اگوئی دفارہ مسئلہ
د کریمی بلوڅ د مړینې لامل لیانه دی بیان شوی خو په ټولنیزو رسنیو د دې پیښې د پلټنې غوښتنې کیږي. ایم این ایس ټی انټرنیشنل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی د کاناډا په ټورنټو کې د ټولنیزې فعالې کریما بلوڅ وژل ډیر خواشینونکي دي او سملاسي و غیزناکه پلټنه او د قانون منګولو ته د مجرمانو سپارل پکار دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین هم د کریما بلوڅ پر مرګ خواشینی شولي. شاغلی پښتین لیکلی د هغې وژنه د هغو مظلوم ملتونو لپاره لوی تاوان دی چې د ژوند ولو حق او حیثیت لپاره مبارزه کوي. هغه زیاته کړي په کار د مجرمانو ونیول سي او دا ډول ځپل ودرول سي. هغه وایي دوی وبلوچ ملت ته تسلی وایي. حفیظ الله استوري شیرانی وی او ای دیوا کوټا
دا واشنگتن ڈی سی دی تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبرونه اورئ.
ریکارډي ورډيو د نیم ساعت خبري خبرونه لا دوام لري. اوس وړاندې کوي یو اداریا چې د واشنگتن نظر خای
د امریکای او د بحرین ترمن د خواږه تعلقات د ډیرو مدوره سي را روان دي. دوه ملکونو د دسمبر په لومړي تاریخ په لوکي رومبه دوارخي د اهمي خبري اترې شروع کی. د دې خبرو شروع د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو د کیمری په ذریعہ د بحرین د خارجه چارو وزیر عبد اللطیف بن راشد الزایانی سره په شریکه وکا. په دغه موقع خاغلی پومپیو د ابراهیم د نامی په تاریخی لوزنامه په دستخط کولو د بحرین ډیر ستاینه وکا. د کمی تر مخی چې اسرائیل سره د بحرین تعلقات جوړ شوی دي. اسرائیل سره تعلقات جوړونکو سلور ملکونو کې بحرین په دویم نمبر دی. دی سرا د بحرین اسرائیل سره په مختلفو مدونو کې د ملګرتیا لارې چارې پرانستل شوې دي. په دې کې د سیلګرای، تعلیم، تجارت او د دفاع مدونه شامل دي. خاغلی پومپیو خپله وینا کې وایي چې د بحرین او اسرائیل خپلو کې تعلقات جوړېدل د سیمې لپاره د خو امیدونو یو علامه ده، ځکه چې پخوانو وختونو کې د دواړو ملکونو خپلو کې د تعلقاتو هیڅ خوند نه و او دواړه ملکونه په زړو سوچونو روان وو. اوس دا دواړه ملکونه دغه پخوانی دور ته واپس کیدل نه غواړي. خاغلی پومپیو اوی زه باور کوم چې نور ملکونه به د بحرین تقلید وکړي. دین علاوه خاغلی پومپیو د بحرین د امریکای د یو دفاعي شریکوال په حیثیت هم ډیر ستاینه وکړه. د تش په نوم د خلافت خلاف په هوایی بریدونو کولو، داعش یا دولت اسلامي له په ماتې ورکولو کې د بحرین د کردار ډیر لوی ذکر وکړو. د امریکای د سمندري فوج مرکزی کمانډ لا او د امریکای د پینځنی بحری بیړی هډ کوارټر لا په ځای ورکول هم د بحرین کردار په ګوته کو. خاغلی پومپیو وی چې د بحرین په دې ملګرتیا موږ د ترهګرۍ خلاف د جنگ نواخلا. خلیج کې د ایران د سمندري حملو نه په آزادۍ سره د مالونو تیرولو جوګشي ویو. خاغلی پومپیو په خصوصیت سره دا خبره وکړه چې د ایران حکومت د خلیج د سلامتیا لپاره اول نمبر خطر ده. دوی زه د بحرین او د بحرین د خلکو مننه کوم چې په ایران د فشار اچولو د امریکای د اقداماتو یې ټینګه مرسته کړې ده، ځکه چې د دې فشار له سبب ایران ځان له یوازې پاتې شوی دی. د خارجه چارو وزیر پومپیو خپله وینا کې دا هم وایي چې امریکا او بحرین د خارجه پالیسۍ په معامله کې خپلو کې د یو اهم شریک سوچ او نظر خاوندان دي. دوی چې موږ حقیقت پسند یو او دنیا ته د حقیقت پسندۍ په نظر ګورو. موږ د انقلابی ایرانی حکومت په خونړي اړخ ډیر خپوي یو او موږ په دې هم خپوي یو چې کله د ایران د مخنیو خبره شي یا سمورې اهم کشالی وي، اسرائیل به دې کې د یو رکاوټ جوړېدو په ځای یو اهم اتحادی وي. راتلونکو څو هفتو کې به د امریکای د خارجه چارو د محکمې او د نورو امریکنو ادارو پنځه کارنده ډلې د بحرین خپلو همسنګو سره کینی او ورسره به د فوجي تربيت د زنانو د اختياراتو د بشري حقوقو او د چين د کميونيستي پارټي لخوا پينزم جي نت ورک تا پخو خطرو غور کوي. خارجه چارو وزیر خاغلی پومپیو خپل وینا په دې ختمه کا چې زما یقین دی چې دا غونډه وا د امریکای او د بحرین ترمنځ د نور زیات مضبوط اتحاد بنیاد کیږي.